په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې له نږدې لس ورځو وروسته چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو بهیر درېدلی و، نن د امریکایانو په ګډون په لسګونو بهرنیان د قطر په یوې مسافروونکې الوتکې ته پورته شول. په افغانستان کې سره سره نړیوالې کمیټې پر نورو بشر دوستانه سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د مرستې بیا پیل کړي. د افغان جاپان روغتون یو مسول بیا خبرداری ورکوي چې که جرم رستی و نشي خایې د روغتیا په برخه کې ډیر مسلکي پرسونل لاس ورکړي.
هغه خلک مونږ لاس نه ورنکو چې مونږ باندې مصرفونه کړی دي.
نړیوال خوراکي پروګرام بیا په نورستان او کونړ کې په بیوزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام په ترڅ کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده.
پوګي دو ګوجې وړو لس کیلو غوړی او 2 کیلو دال څو پاکټه مالګه شامل دي.
د طالبانو د ریس دنن رزه په اړه چې په تیر وکمنې کې د شهید دیونی په توګه ای یاد تازه کېد څه دی؟
هغه مخکنی چې موغه اسلامي مرات هغه ورځ دی ورغه چې رسمیت نه پیژني، ځکه دوی هغه سم شو هغه ردی سم.
په دې اړه مو د طالبانو د وکمنې د فرهنګي چارو لوی مسول سره مرکه کړې. د غلاز د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له ورستیو خبرګونونو هم خبر شي. خو لمړی وار صفی الله ستانیزی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چمتو کړي دي.
سلام، د مهم خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت له خبرداري سره سره په بلخ، پروان، نیمروز، کندز او کاپیسا کې نن خلکو لاریونونه وکړل. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راولپنډۍ کې کتلې دي. او په شمالي مقدونیا کې د کورونا وایروس په وروښتون کې یوې 14 اور لګیدنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي. پوره خبرونه د طالبانو د حکومت له خبرداري سره سره لاریون کونکي په بلخ، پروان، نیمروز، کندز او کاپیسا ولایتونو کې سړکونو ته راووتل. د تاوتریخوالي او نیولو یو شمېر قضیې راپور شوي، مګر نور جزئیات نه دي خبره شوي. د اماج په نوم د یوې خبری شبکې لخوا په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې ویډیو ښیي چې خزینه لاریونوالي د ښځو حقونو ته درناوی او د پاکستان ضد شعارونه ورکوي. پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هغه تور چې اسلام آباد رد کړی. یو ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په موقت ډول په افغانستان کې لاریونونه ممنوع کړل. وی ویل چې ویره شته ځینې ډلې به لاریون کوونکو ته ګواښ پېښ کړي. د طالبانو له واکمنېدو سره سم سږ کال د شهید اونۍ په مناسبت سره رسمي مراسم نه دي نیول شوي. پخوا به د وږي له 13 تر یوې اونۍ د جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مناسبت مراسم نیول کېدل. اوله ورځ یې عمومي رخصتي هم وه. دا چې دا اونۍ سږ کال ولې نه لمانځل کېږي، د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی سردار احمد شکیب په اړه ازادي راډیو ته وایي.
طبعا ټول شیان تغیر شوي دي، بدل شوي دي. ورځې خپلې تاریخي ورځې معلومې دي. د افغانستان تاریخي ورځې هغه خپلې ټاکل شوي خپل ځای به لري. نو هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي عمارت هغه ورځې وغه شیان رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې و هغه پردی سیستم و پردی د بهر راغلی هغه نورله نه زه سړی دی. دغه شیان اهمیت نه
د شهیدونه په مناسبت یوازې په خواله رسنیو ځینو افغان سیاستوالو پیغامونه ورکړي. له هغې ډلې ډاکټر عبدالله لیکلي چې د احمد شاه مسعود د تلین په مناسبت تسلیت وایي. احمد شاه مسعود له نن څخه 40 کاله وړاندې د تخار ولایت په خواجه بهاودین کې په یو تروریستي برید کې ووژل شو. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راولپنډۍ کې کتلي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي په لیدنه کې د دوه اړخیزو ګټو په مسئلو، سیمه ایز امنیتي حالات او د افغانستان پر روان موضوع بحث شوی. په بیان کې راغلی دا خبره تکرار شو چې پاکستان د سیمې امنیت او یو باثبات او سوکال افغانستان یقیني کولو پر سر له نړیوالو ملګرو سره همکاري کولو ته ژمن دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي ورغلی پلاوی د افغانستان په مسله کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې چې په کې له افغانستانه د خلکو د راوستو کامیاب عملیات او د سیمه ایز ثبات لپاره هلو ځلو ته ژمنتیا شامله ده. د سپتمبر په لورمه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید کابل تتللی او سفر یې له ګڼو خبرګونو سره مخ شو. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې ګڼو خلکو د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشره دیبورا لاینز په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور ورده مخه د یوناما لخوا شریک شوی چې پکې د افغانستان وضعیت خورا مبهم ګڼل شوی دی. یوناما له طالبانو غوښتي چې د خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره ډیره هڅه وکړي. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وکیلانو اعتراضونه کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د ستري محکمې مخ ته د مظاهرې پر مهال د پښتنو وکیلانو د فورم مشر عبدالرحیم وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته په دې اړه وویل.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو هړتال دی. د دې هړتال بنیادی وجه دا ده چې سپریم کورټ کم نوی ججان شوی دی، دا د میرټ خلاف شوی دی.
عبدالرحیم وزیر او نورو وکیلانو د عائشه ملک په نوم د لاهور د ستري محکمې د یوې غړي د ټاکل کېدو په اړه هم شکایت کړی دی چې ویلي دي له هغې نه ډیر نور وکیلان هم شته چې حق یې وو د ستري محکمې غړي شي. وروستی خبر دا چې په شمالي مقدونیه کې یوې اور لګیدنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. اور له هغې چاودنې وروسته رامنځته شوی چې د شمالي مقدونیه په شمال ختیځ ښار تیتوو کې پرون شوی و. په اور لګیدنه کې چې د کورونا ویروس په یو روغتیایي مرکز کې شوی دی 14 کسان وژل شوي دي. دا خبره د شمالی مقدونیه صدر اعظم زوران زایف په خپل ټوټر باندې نن کړی. د هغه ویلی دی چې یو لوی تراژیدی رامنځته شوی ده د تیتوو په روغتیایي مرکز کې.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولیدي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لنجدي لاس ورځو وروسته چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو بهیر درېدلی و. نن د امریکایانو په ګډون په لسګونو بهرانیان د قطر پر لور یوې مسافر وړونکې الوتکې ته پورته شول. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو اجازه ورکړې چې دغه کسان چې شمېر چې شاوخوا 200 تنه ښودل شوی دی له هېواده ووځي. د امریکا په ګډون د لویدیز هیوادونو یو شمېر چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې هغو کسانو ته د چې غوړي له هیواد ووزي اجازه ورکړي چې له افغانستان نه ووزي. له کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي په نږدې دوونیو کې امریکا او نورو لویدیز متحدانو شاوخوا 120,000 کسان د کابل هوایي ډګر په الوتنو کې ایستلي وو. خو دغو چارواکو دغه راز ویلو چې یو شمېر نور کسان پاتې دي په افغانستان کې او هڅه کوي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې دوی هم له هیواده وباسي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل ان تحقیق کړی په استډیو کې سره دی. انسب دا یو مهم پرمختګ دی د لکه چې طالبان وخت رسیدلی او هغه غوښتنه چې له طالبانو څخه لویدیځوالو کوله چې باید د دوی وګړي او همدارز هغه افغانان چې له دوی سره همکاري کړي پریږدي چې له هیواد ووزي په خوندي ډول باندې. څه ویل شوی چې دغه څومره کسان دي او چیرېځي؟
ګڼو قطري او امدارنګال ویدیزو چارواکو نن تایید کړ چې شاوخوا 200 کسان چې امریکایان دي یا د گرین کارډ لرونکي دي یا همدارنګا د نورو ویدیزو هوادونو اتبا یا د اغوی د تابعیتونو لرونکي دي دا نن یوې الوتکې ته چې د قطر د هوایی شرکت یا قطر ایرویز الوتکه ده په کابل کې پورته شوې دي او ټاکل شوې ده چې له کابل نه پرواز وکړي. اما چې تاسو ویل دا یو ډیر مهم پرمختګ په دې دی چې په تیرو څو ورځو کې موږ ګورو د نړیوالې ټولنې په طالبانو باندې د نورو ټینګارونو ترڅنګ لومړنۍ ټکی دا و چې دوی باید خلکو ته په ځانګړې توګه چې په کابل کې بهرنیان دي یا هغه څوک افغانان چې بهرنیان ایستل غواړي یا حتی عام افغانان که غواړي هیواد ته ولاړ شي او ولاړ شي آزادانه اجازه ولري. په دې اړه باندې که څه هم طالبان وار په وار ژمنه کړې وه چې دوی به هغه کسانو ته چې اسناد ولري د سفر د افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړي کله چې هوایي ډګرونه پرانستل شي، خو بیا هم په دې برخه کې د طالبانو پخوانیو واکمنیو ته او ځینو برخو کې سخت دریسه په پام د نړیوالې ټولنې سره شکونه او اندېښنې وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې دا خبره په ټینګار کړې وه. امریکایي، برتانوي چارواکو همدارنګه اروپایی ټولنې چارواکو دا چې طالبان باید خلکو ته له دې هیواد نه دی وتلو، که څوک غواړي وطن پرېږدي او لاړ شي آزادانه اجازه ورکړي، دا خبره یې په ټینګار کړې وه. نو نن د دغه 200 کسانو الوتکې ته پورته کیدل او پرواز دا یو ډیر مهم پرمختګ ګڼل کیږي. همدارنګه طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی به نور هم اجازه ورکړي. نن د ورځې په پایل کې د قطر ځانګړی استازی مطلق بن ماجد القحطانی دا یوه تاریخي ورځ وبلله. هغه وویل دې ورځ دې الوتکې ته که تاسو تجارتي الوتکه وایي که چارټر شوې الوتکه ورته وایي، خو لږ تر لږه دغه ټول خلک چې په الوتکه کې پورته شوي دوی ټکټونه لري، همدارنګه بورډنګ پاسونه لري. د وویل چې د کابل هوایي ډګر به د جمعې په ورځ د بلې وي ورته الوتنې شاید هم وي، چې په هغې کې به هم شاوخوا 200 کسان له کابل نه ووزي. د القحطانی بیا هیله وښوده چې په افغانستان کې به له دې پروازونو سره بیرته حالات عادي وضعیت ته راوګرځي. تر اوسه پورې هم یوه ستونزه شته ده چې هغه ستونزه د ځینو هغه افغانانو ده چې د نړیوالې ټولنې له بېلابېلو هیوادونو امریکا ناټو سره یې کار کړی، خو پاسپورټونه اسناد او ویزې نه لري او په افغانستان کې دننه سفارتونه نه دي پرانیستي چې دوی ته ویزې ورکړي. دا لا هم یوه ستونزه ده چې بحث به پی کېږي چې دا ستونزه به د هغه افغانانو څنګه واریږي.
کسان طالبانو ویلي چې اجازه ورکوي ټولو هغو کسانو ته چې غواړي له هیواد ووزي باید قانوني اسناد ولري، لکه څنګه چې تاسو ویلي که چیرې دوی پاسپورټ ونه لري ویزې ونه لري خو تر هغه وخته پورې نشي کولی چې له هیواد ووزي. بله مهمه موضوع دا ده چې قطري تخنیکي ټیم کابل نړیوال هوایي ډګر کې د څو ورځې مصروف و. مخکې ما د افغانستان د هوایي ملکي ادارې د له یو مسؤل چارواکي سره خبرې وکړلې چې له دې مخکې هم د دغه نړیوال هوایي ډګر د ترمیم په اړه معلومات راسره شریکول. هغه وویل چې تر اوسه کابل نړیوال هوایی ډګر ملکی مسافر لونکو الوتنو ته په عادید ډول نه ده آماده شوی، اما هغه هیله وښوده چې په راتلونکو درې څلور ورځو کې به دا آماده شي. خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له دې مخکې هم د کابل نړیوال هوایی ډګر ته په د خوراکي موادو بار الوتکې راغلې
دي د مرستو رسیدلې،
او دا هم یو چارټر الوتکه ده. البته ټول نړیوال هوایی ډګر په نورمونو او ستانډرډونو تر اوسه پورې آماده نه
ده. دا واقعا چې سوال دی چې کله به په عامو خلکو پر مخ باندې هوایی ډګر پرانستل کیږي، خو دا یو پرمختګ ګڼلې شو هغه خواته چې بالاخره به د کابل هوایی ډګر د عامو الوتنو پر مخ باندې په دوبۍ کې، په متحده عرب اماراتو کې افغان مزدوران دي، افغان کارګر دي، دوی کور ته په نورو هیوادونو کې افغانان دي، دوی دی هیواد ته لاړ شي بیرته راشي. نو د عامو خلکو په وړاندې باندې به هوایی ډګرونه کله پرانستل کیږي دا یو سوال دی. خو له دغه پرمختګ سره دا سیخکاری چې د کابل هوایی ډګر رو رو دي ته آماده کیږي. د القحطانی و خبره چې نن د کابل د هوایی ډګر د تخنیکی برخې په اړه باندې کړې ده، د ویلي دي چې رادار بیرته فعال شوی دی او لږ تر لږه اویا میله ساحه دا رادار تر پوښښ لاندې راولي. دا رادار د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له کاره لوېدلې وه.
یوه بله پوښتنه هغه ده چې دغه یوه مهمه غوښتنه وه چې له طالبانو له واکمنۍ لوېدیځوالو کوله. راتلونکې څلور ورځې وروسته د افغانستان په اړه د بسپنې راټولولو یو مهم کانفرنس ده چې ملګري ملتونه په جنیوا کې تنظیم کړی. فکر کوي چې دا به د دغه کانفرنس کې د افغانستان سره یا د دغه نوې ادارې سره د مرستو پر ټولولو کوم اغیز وکړي.
د دې یو شخکاري چې د امریکا د حکومت او همدارنګه د طالبانو ترمنځ د یوې همکارۍ څرګندونه کوي. تر ډیره داسې شخکاري چې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په دې برخه کې همکاري کړې ده. په دغه بسپنو کې دا یو مثبت ټکی کېدلی شي، خو د پراخې نړیوالې همکارۍ لپاره به طالبانو ته د ډیرو شرایطو پوره کول په کاري تر څو نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت سره پراخې همکاري وکړي.
ډیره مننه زما همکار اجمل. ان البته وروسته به واوري چې په افغانستان کې د سرسلی نړیوال کمیټې پر نور بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غږ کړی چې له افغانستان سره خپل مرستې بیا پیل کړي او د روغتیایي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د دوی په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم نږدې چې سقوط وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سرسلی نړیوال کمیټې پر نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غږ کړی چې له افغانستان سره د خپلې مرستې بیا پیل کړي او د روغتیایي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي.
د دې کمیټې مشر چې افغانستان ته څلور روزنه سفر درلود د غراز ویل چې افغانستان سره میلیارډون ډالر بهرنی مرستې بندې شوی او په افغانستان کې د لویدیز پلوي حکومت تر سقوط وروسته د هیواد له یو کړکیچن او وضعیت سره مخامخ شوی دی. د سره صلیب او سری میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې ویلي وو چې جګړې وچکالۍ او د کورونا وبا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې
د طالبانو لخوا د نظام له نسکورېدو او بشري مرستو له درېدو سره دا مهال د نورو برخو ترڅنګ روغتي سکتور هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د افغان جاپان روغتون سرطبيب طارق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په نشت حساب دي او دوی سره د نړیوال بانک مرستې درېدلې دي. خغلی احمدی په وینا دوی د درملو او طبي تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي او له بلې خوا د افغان جاپان روغتون کارکونکو ماشونه هم له دریو میاشتو راهیسې نه دي ورکړ شوي.
ټول نه د غوښتنې کوم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ سره موږ ته د لاس راکړي. هغه ډاکټران لرو چې ټول ترین شوي دي، هغه نرسان لرو چې ټول ترین شوي دي، هغه خلک موږ د لاس نه ورنه کړو چې کوم موږ په دې دوه کالو کې موږ ورباندې زحمت وېستې دي، په دوه کالو کې موږ ورباندې مصرفونه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په نورو بشردوستانه سازمانونو او نړیوالو باندې هم غږ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیا پیل کړي او د روغتي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه کمیټې مشر پیټر مور چې افغانستان ته یې څلور ورځنی سفر درلود ویل چې له افغانستان سره میلیارډونه ډالره بهرنۍ مرستې شوي او په افغانستان کې د لویدیز تر ملاتړ لاندې حکومت له سقوط وروسته دغه هیواد له یو کړکیچن وضعیت سره مخ شوی. نوموړي د دغه څلور ورځنی سفر پر مهال د طالب چارواکو له هغې ډلې ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دي. پیټر مور نن په یو خبری کانفرنس کې وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه هیڅ کله د بندیزونو په اړه دریز نه نیسي، خو د نړیوال سکتور لپاره د نړیوال بانک ملاتړ خورا اړین دی. د سره صلیب او سری میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې هم ویلي چې بیلابیلو عواملو له امله 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د برخې مسؤلین ویلي چې د دغه هیواد نیمای نفوس بشري مرستو ته اړ دي. همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمای زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي. ملګرو ملتونو همداراز د دغه سازمان پر غړي او هیوادونو غږ کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبولي، خو طالبانو بیا اوسنۍ وضعیت لنډمهاله بللی او ویلي چې د حکومت په جوړېدو سره به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
یو شمیر نړیواله محصل مالی ستونزو سره سره بیا هم په افغانستان کې د بې وزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي او هم د نړیوال خوراکي پروګرام دی چې په سلګونو کورنیو په نورستان کې خوراکي مواد ویشلی دي. نور په دې رپورټ کې
په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل تیر څو ورځو په یو شمیر ولسوالیو او د پارون اړون دوه کلیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته پر سلګونو کورنۍ وی خوراکي مواد ویشلې دي.
چا په هغه موادو کې 2 بوجۍ وړو، 10 کیلو غوړي، 12 کیلو دال او داسې مالګه شامل وو. دغه دوه کلیو پرونس نومي 322 کورنۍ ته عمل ته مواد توزیع شو. دارنګ دی وکړي چې هم 322 کورنۍ ته مواد توزیع شو.
د حق بیان پر خبره چې کومې سیمې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم مرستي ورسوي. د پارون اړوند د ډیوی کلی یو تن وسیدونکي چې مرسته تر لاسه کړي وایي
امام مینوم د دلته چې کوم مواد توزیع شو د WLP موسسه په مالی مرسته چې په کې 2 بوجۍ وړه، 10 کیلو غوړي او 12 کیلو دال څو پکټه مالګه شامل دي.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د نورستان په گاوند کونړ کې هم پر 1,600 کورنۍ د یادو مرستو ویش پیل شوه دي. په کونړ او نورستان کې د خوراکي موادو مرسته په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې دراغلي بدلون لامل په لسګونو زره کسان بیروزګار شوي. ملګرو ملتونو هم اندېښنه خودلې چې که افغانستان ته زره د خوراکي او نورو موادو مرستې ونه رسول شي نو دا هیواد به د یو ناورین سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سپتمبر 9 د نن ورځ شل کال مخکې د افغانستان نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو حمله کې ووژل شو. نوموړي ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي اتل لقب ورکړل شوی دی. د هغه وژلو ته په پام په تیرو کلونو کې نن ورځ د شهیدانو د ورځې په توګه په دې هیواد کې عمومي رخصتي وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دې ورځې یاد تازه کړه. زما همکار اجمل ان د طالبانو د فرهنګي شورا له یو غړي مولوي سردار احمد شکیب سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو دریز د دغه ورځې او د تیري واکمنۍ د نورو مهمو ورځو په اړه انڅه ده.
نو هغه مخکنه چې موږ هغه اسلامي امارت هغه ورځ یو غا شم رسمیت نه پیژنې ځکه دوی هغه سیستم چې هغه پردې سیستم او پردې د بهر راغلي هغه نور له منځه تللی دا اهمیت نه لري.
د احمد شاه مسعود په اړه باندې د تاسو دریسه د احمد شاه مسعود شل کال مخکې په همدې ورځ ووژل شو. په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت د نظام پر ضد باندې مقاومت کاوه، جنگیده. په وژلو کې هغه مهال طالبانو ویل چې دوی په کلاس نه لري. بیا وروسته په تیرو شلو کالونو کې هغه د افغانستان په هغه اساسي قانون کې د یو اتل په توګه یادید او یو شمېر پلویان لرل. په مجموع کې د افغانستان د دغه شخصیت په اړه د تاسو لید لوري او نظر سره
د شکه اسلامي امارت په وړاندې هغه وخت کې چې د طالبانو اسلامي تحریک فساد په ځد راپورته شو، ځینو قومندانانو ځینو خلکو سیاغه ډلې را جوړې کړې او د مقاومت کاوه، جنگونه کول. افغانستان کې داخلي جنگونه ستر دي مخکې د کابل روان کړی و. هغه یو لوبغاړی د احمد شاه مسعود د جنگو پترس کې وو وزر سو. اگر چې طالبانو هغه وخت هم د رد کړی د طالبانو د دې پوښلو کې لاس نه و، چا چې وو وزر هغه معلوم نه دی سکور چا وزلې. نو د دغه شیاتلو سی خپل منځي جنگونو کې افغانستان کې کابل روانون کوي او جنگونه کړی دي، داخله جنگونه کړی. هغه کدوې اتل بولی دا د افغانستان په تاریخ کې نه پټیږي. نو هغه شی ډیر خلک د اسلامي امارت په وړاندې چې مقاومت کړی ول منځ ته دي او دا د افغانستان په تاریخ کې قضای لري هغه په هغه شکل لري چې دوی د فلمنځي جګړو او د ورانونکو جګړو اصلان بلل کېدای شي. د افغانستان د تاریخ اتلان نه دي.
وستاسو په یو هڅه کې چې په افغانستان کې وی پخلاینې یو جوړجاړي ته ورسیږي، احمد شاه مسعود ګڼ پلویان لري. د قبر په پنشیر کې د زینو لپاره مهم یو ځای دی. تاسو به د میراث سره څه کوي او د پلویانو چې یو شمېر خلک ورته عقیدت لري د هغوی په وړاندې باندې به تاسو پالیسي څه؟
اسلامي امارت خپل پالیسي ډېر واضح وړاندې کړی ده. حتی ځینو خلکو چې په وړاندې د اوسوس رژیم کې مقاومت کړی ده، جنګونه یې کړي ده، هغو ته معاف کړی ده، هغو سره د خپل یو ولسي دی، یو خپل د ملت د اشخاصو دی، ولس په سترګو ورته ګوري، ورونه یې ګڼي. هغه که تاجک دی، که ازبک دی، که پښتون دی، که شهید دی، هر څوک د هرې سیمې چې دی پر سمتي او قومي تبعیضونو باندې اسلامي امارت هیڅ باور نه لري. د پنشیر د خلکو، د پنشیر د ځمکې د لسونو د غفصي احترام کوي، لکه د کندهار چې کوي، د ننګرهار کې، یا د مزار کې، هر چا. نو دغه تبعیضونه نشته. دا څوک ځینې خلک هغه ته عقیدت لري، هغه د ځان د یو هیرو یا په اصطلاح طالب وي، هغه د دوی خپل کار ده، پر هغه باندې موږ ته اعتراض نه لرو. او اسلامي امارت دوی هغه خلک چې پلویان چې دي هغو ته هم څومره احترام لري، په دې نظام کې به ځای لري، دوی به قدر کېږي. جنګ له دوی سره او یا دوی سره دښمني هغه په دې بنیاد نه ده چې احمد شاه مسعود د اسلامي امارت په وړاندې جنګېدلی و. داسې نه ده. او د ده چې کوم میراثونه دي، د چې کوم پلویان دي، خلک دي، هغه ته اسلامي امارت احترام لري، هغه به خپل ځای لري.
د طالبانو د فرهنګي شورا غړی مولوي سردار احمد شکیب چې د شهید د اونۍ په اړه چې نن د سپتمبر 9 و په افغانستان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یاد تازه کړ د مرکه وه.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو له پیغامونو
سلام
السلام علیکم رشید ما د سرکانو ول پالای نه دغه د پاکستان پوز راخوته دي دزم کای خلک مشتدی دي او بس معلوم ول او هغه ډیر خراب کړی ده بس دې جدي اقدامات نشي امارات اسلامي والا او منتظر بس راحت پک عرفان اللہ خبر حکم نے کنڑ ولایت میں سرکانوں نے روئندہ مشکلات لڑوئی پاکستان فوج را خود دے دا سرکانوں چین درا نزدیشے ہوئے اور جنگ کئی نہ بوٹی چپکے دا بس فوج دے دا یہ گل جڑے مشکلات دی منگ دوائی مشران نے مخونی کی
ہلو السلام علیکم زید آزاد ہم کران وطن ٹول تک سلام اللہ کواہے نہ بادا مجھے پختون خانہ میرا مت خبریں کہوں اور ٹول افغان آزاد ملک مبارک ہر اپنا دے کیا ختم نہ دے کیا نہ اپنا دے کیا اللہ دے شکر ادا کی کلا پاک آزاد بل دے توار کا
السلام علیکم زاب بسی ہمت تو ہمت نرات کرم سے بھی سوین شاہ صرف زمان چن بھی سے میں مارت میں غشتن ادا بسی وات کی زیرہ مخنیوی پہ جد بھی دعوت کی دے وال دے میں غشتن ادا سگال اساس شبو کی زیرہ ان کی لیک چمر سے فنڑی کی دے 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 نظام نہ اڑی دے ہوا دن دے دم ظاہر عمل کو نہیں جے کرتی نوزنا غوڑس پہ ہوا کی کرنی جے کرنا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو زد یلمن ولایات واشیہ ولسوالی سے خبر رکھو آیا دا افغانستان وس کے مسجد و مدرسہ رچ ملائم پکی ضائع سی افغانستان خو یو مملکت فجی کی باید سیاسون ضائع ہونی سی اگر چیری چاہا ذکر کری اور دا ہوا تھا بچ جائے دا حکم ملایان کور نه لږ دی راځي په وزارتو کې ځای نشي ملایان ته خدای لوړ مقام ورکړي جماعتونو کې ولاړ شي ملایي ګان دي وي وکړه
السلام علیکم هم در خبرې کوم لغمان اورور ادا طالبانو پر اتک سره زمونږ خپل دغه کارونه هیڅ مونږ یو وغن لرو چې مونږ خپل پیسې لا سره وړو او مد لا سره وړو همداسې درګر د پیسې ریزی روانې دي اس کاروبار نشته ضرورا در په درې خاورې په سر یو یا خو بس به زو او بس خپل دیوالو تم تکه ولی غرمه راځو وی ګوډې نه یی چې شې نه بیا ما دې ګرځو ما خام راځو دې خدای دې ته پراته دی طالبانو نم دې حکومت نم دا غوښتنه رسی مونږ ته زمينه برابر کړي دغه کار زمينه برابر کړي دغه تعلیم زمينه برابر کړي نور خو وخت د الله په امان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل را ته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو او د خبرونه په دې برخه کې د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه
د ژوند رنگونه
زه وسیم الله د دم کلی اوسیدونکی د مرکز او کار قصر نه د لاسګارې د سکراچۍ باندې مزدوري کوم
څومره وخت کې د مزدوري کې
ما تقریبا کوټوالی نه په هم مزدوري پسې وس راوته بازار ته او تقریبا اته کال زما وشو اته نه کال وشو زه بس مزدوري کوم د بازار
نور مکتب شویلې وې کنه
مکتب نه تمه پورې ویلې ده بس غریب غربت وجه نه اوس مکتب دا دوه درې کاله کېږي پرېښې نه تلی مکتب
او کور کې څو کسان استه
کور کې بس اته کسان فامیل کور
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنه دا یوازې ته یې
زما نور یو روم بل دی کوټه ده بس زه مشورې مې کور کې بس ټول مشه زما یو پلان مې د سپینګلې هغه کار قسم نشي کولای ټول کور زه ساتم بس لټ ټول زما په غاړه ده
د ورځې تقریبا 100 روپۍ پیدا کی
ورځ دا مخې به ډېر کې د کالدار ټیم کې 300 300 نیم 100 اوس دا غوانې دی سر یې یو څو شلې سر دې بازار نه وي خراب شي
سبق سره شوق لري غواړي سبق وي
ولی نه لرو سبق سره شوق لري خو بس کور را په غاړه لري غریبي ده بس د غریبۍ د وجه نه مونږ اوس نشو کولی چې تعلیم ته مخه کړو ځکه چې هلته هم غریبي ده او بل تعلیم چې دی دا یو مالدار د وس لرونکي خلک کار دی چې هغه دا کې نو چې یو سړي ته کور ور په غاړه یو د کور ټول مسؤلیت ور په غاړه نو هغه به څه تعلیم وکړي څه به تعلیم ته وخت ورکړي
ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ یو برخه وه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي رادیو سره وو سيدي ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې به زما همکار آرش همایون راشي. خو زه نوریاس نوري او زما همکار طاهر روشان تخنیکی همکار تاسو اجازه وړو.